بجې شوې. احمد شیبر یم، السلام علیکم. دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې میکروفون ستاسو پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو، خبرونه د هرات په ګمرک نن د ماسپښین د 2:30 بجو خواته اور لګیدلې ده. د اور وژنې ډلې سیمې ته رسیدلې دي، خو تر اوسه نه دي بریالي شوي چې د لګیدلې اور مخه ونیسي. په خپل د ګمرک مسولینو د دې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي چې دا اور څرنګه لګیدلې، علت یې څه دی او څومره زیان یې اړولی دی. څلور کاله مخکې د اسلام قلعه په ګمرک کې د اور لګیدو له امله شاوخوا 1500 ټانکره چې د سون مواد پکې وسوسېدل او په میلیونونو ډالر زیان یې واړوه. د طالبانو سرپرست حکومت نن د زمري 24 د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ولمانځله. درې کاله مخکې دوی په دې ورځ کابل ونیو. طالبانو د بګرام په هوایي ډګر کې د پوځي رسمي گذشت مراسم ترسره کړل او دوی نن په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. په خو تصویرونو کې چې په خواله رسنیو کې خبره شوې دي، د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک ښکاري چې د طالبانو له بیرغونو سره دي، خو د افغانستان یو شمېر خلک دا هم وایي چې طالبان په خپلو پوستو کې دوی ته بیرغونه ورکوي، مجبوره کوي او هڅوي چې دا ورسول منځي. طالبانو درې کاله مخکې لننه د زمري په 23 د جمهوري نظام له سقوط وروسته کابل ونیو. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي د طالبانو د بیا واکمنۍ درې کاله پوره شول او نړیواله ټولنه باید د طالبانو له لوري د بشري حقوقو له سرغړونو سره عادي نشي. د ده په وینا دا وحشتناکه بشري سرغړونه دي. شغل بنټ نن د اسمنی 24 د طالبانو د واکمنۍ د درې کلنې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې لیکلي دي چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان خلک په ځانګړي ډول شزی او نجونو د یو رژیم له لوري چې نه مشروعیت لري نه شمولیت ځپل شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په دې موده کې مدني ټولنه او رسنۍ هم ځپل شوي دي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکي نن وویل چې اوکراني ځواکونو د روسیې په کورسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکړی او دوی د ورځې له پیل راهیسې په بیلابیلو لورو کې له یو څخه تر 2 کیلومتره وړاندې تللی دي. په یوه ویډیو کې چې د هغه په ټلګرام اکاونټ خبره شوې ده، پکې زلنسکي له خپل لوړ پوړي قومندان الکساندر سیرسکي سره ښکاري چې خبرې کوي. نوموړی په دې ویډیو کې وایي اوکراني ځواکونو د چهارشنبه په ورځ له پولیس څخه د اوښتو پر مهال سل روسي سرتیري اسیران کړل. تاکل شوې ده چې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس نن د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره په انقره کې وګوري. په داسې وخت کې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند هڅې کېږي، دا لیدنه کتنه ترسره کېږي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په پام کې ده چې ښاغلی عباس او ولسمشر اردوغان نن مازدیګر د ترکیې په وخت کې سره وګوري. محمود عباس پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ماسکو کې د منځني ختیځ د پیښو په تړاو خبرې کړې وې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
درنو دوستانو، ستړي مشي اجملاندې ماو دی ازادي رادیو د دیونې د میکروفون ستاسو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. نن چهارشنبه د زمری یا صد میاشتې څلیدشتمه، طالبانو په افغانستان کې د خپلې بیا ځلي واکمنۍ د درېیمې کلیزې په توګه ولمانځله. په بیلابیلو ولایتونو کې، د خصوصا په ښارونو او مرکزونو کې، خلک او د طالبانو پلویان له سپینو بیرغونو سره راووتل. همدارنګه رسمي مراسم په باګرام هوایي اډه کې ترسره کړل او دا ورځ ولمانځله. خو نن موږ له خپلو اوریدونکو نه په دې خبرونه کې اورو چې په تیرو درې کلونو کې د دوی په ژوند کې څه بدلونونه راغلي. ګڼو اوریدونکو نه چې موږ وختي وو پیغامونه راته پریښي دي، پیل به یې له هغه مثبت بدلون نه وکړو. ټولو له دې نه یادونه کړې ده چې په افغانستان کې امنیت ښه شوی، په ځانګړې توګه په هغه سیمو کې چې د جګړې په لومړیو کرښه کې وي او د طالبانو او همدارنګه د نړیوالو ځواکونو او د پخواني دولت د ملي اردو ترمنځ د جګړې کرښې وي. په کورونو چاپی وهل کېدي، په ښارونو کې په ځانمرګو بریدونو کې خلک وژل کېدل. دوی له دغه امنیت نه خوښي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې خوندیتوب یا امنیت زیات شوی دی. خو بیا په مقابل کې ګڼو نور اوریدونکو ویلي دي چې ستونزې په ځانګړې توګه د خلکو اقتصادي ستونزې، فقر او بې وزلي زیاته شوې ده. هغه خلک چې پوخای کارونه کول یا روزګار خروان وو، یا یې خپل کارونه او دندې له لاسه ورکړي دي، او یا یې په روزګار او کار کې هغه عواید او ګټه چې دوی پوخا کوله هغه کمه شوې ده. د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه اورو، ورسته تاسو هم کولای شئ چې په مستقیمه توګه د ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، د موږ د استډیو په شمیرو باندې زنګ ووهئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. راځئ چې لومړی اوریدونکو واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. السلام نو ورسته زه دا ویل غواړم چې د افغانستان د طالبانو په واک راتللو سره زمونږ ژوند کې ډیر بدلون راغلی دی. موږ ډیر خوشحاله یو او ډیر هیله مو ژوند ته نوې نوې هیلې راغلی دي او ډیر امیدونه مو پوره شوي دي.
د اوریدونکو پیغام پریښه چې ژوند کې ډیرې هیلې راغلي او ډیر امیدونه یې پوره شوي، خو کومې هیلې کوم امیدونه یې پوره شوي دي، ولې خوشحاله دی، په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. کلم چې موږ ته پیغام پرېږدی، لطفا په جزئیاتو ووایئ چې که خوښ یې له یو څه نه ولې خوښ یې، څه ګټه یې درته رسېدلې ده. یو بل اوریدونکي ته ورسو، د ځینې دلایل لري.
السلام علیکم ورحمت الله، د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروره، تاسو ویلی چې په ژوند کې کوم تغییر او کوم بدلون راغلی دی؟ په ژوند کې خو مو خاص تغییر نه دی راغلی، صرف دا خبره ده پخوا مو د بچیو ګوله پیدا کوی شوه، اوس نه پیدا کیږي. هر روزګار نشته، بیکاری ده، ژوند د ستړیا په لور روان دی. نو کوم خلک چې پخوا په عشرت یا په استراحت کې وو هغه اوس هم دي، او کوم خلک چې مخکې ستړي وو هغه اوس هم ستړي دي. خو داسې تغییر په ژوند کې نه دی راغلی.
وام اوریدل چې د اوریدونکي وایي چې کار روزګار خرابه شوی دی، کوم لوی تغییر په ژوند کې نه دی راغلی، خو دا بدلون راغلی چې یوه ګوله ډوډۍ چې خپلو کوچنیانو ته په اسانۍ پیدا کولی شوه هغه اوس په سخته پیدا کوي. عموما له افغانستان نه د فقر او بېوصلۍ شکایتونه شته. یو اوریدونکی راسره په ټلیفوني تماس کې دی، له ده سره به خبرې وکړو. مهرباني، څوک له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني.
السلام علیکم. بلی
بلی، موږ د تا غوړو، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
شانو زه غازی خان شینوار ما د دادر ټولو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. ولادو کچ ټولو براتر او جوړ اساس د ننګرهار ولایت د بیسد ولسوالۍ نه سره پتا ماسمه
شینوار سپ ستړی مشي. طالبان د خپل حکومت د سرپرست حکومت نن دریمه کالیزا یا سالګرل مانزي، او منګه په دې خبرونه کې غواړو لاوریدونکو نو پښتو چې د دوی په ژوند کې په تیرو دریو کلونو کې څه بدلون راغلی، څه تغییر راغلی، څه پکې خوشوي، څه پکې خراب شوي.
نو کومګر تاسو فکر وکړو، د هر هرخ نه هولې بدلون خدای دې چې افغانستان کې بشپړ امنیت قائم ده. دا چې موږ هیوا دوالو بکلو ویل په وطن کې امن راشي، خیر دې موږ د پنیمه کې د باندې ډوډۍ خورو، خو چیر ورځې موږ ته جنازې را نشي، ځوانان مړ نشي، کړه طالب طرف نه کړه دولت طرف نه. نو دا یو نعمت ته موږ طرف برخه شوی د الله ناراضي او کني دا هم د توي مورور ما خپل هم په تیر نظام کې وځي په اجرا کړي، ولې دا مرګونو زموږ لزم خلک افغانان ستړي او نن دغه د خوشاله احساس کو خپل خاور خپل کلرو او خپل حکومت هم دی. نو دا یو ډیر غش نعمت دی موږ ته چې الله تعالی سوله او امن راوسته دی.
د انسانانو د ژوند لپاره همدا کفایت کوي چې امن کې اوسي او خوندي اوسي. نور اړتیا ضرورت خلک لري، مکتب ته، درس ته، ډوډۍ ته، خوراک ته، کنه
دا چې جنگ نه ګورز مونږ پول چکونه نه ورانیږي، مونږ مکتبونه نه ورانیږي، مونږ جمعه
نه ورانیږي. جنگ خو هم دی طالبانو کو، جنگ خو دوی پای ته نه دی رسولې. دا خو بلته و چې دوی په مقابل کې څوک جنگیدل او دوی هغه وزپلی وي او جنگ نه وي. جنگ خو طالبانو کو له پخانی حکومت سره، دا کار خو پخانی حکومت هم کولای شو. کدی پخانی حکومت خلک دا استدلال وکړي چې ک طالبانو جنگ نه وکړي مونږ هم پول چکونه نه ورانی دی، چې نه کیده. د انجونو مکتبونه تړلې، په دې اړه راته ووایه څه فکر کوي؟ که درې کاله دی وینجلې چې لسم سنف کې و، اوس به د فاکولټي په اول ټولګي کې و، فکر کوي دا تاوان دی یا زیان دی؟ کنه
ډیر غټ تاوان دی. باید د طالبانو نه مونږ غواړو چې مکتبونه زمونږ خوشی کړي، سره کم چې دوی چې مونږ راغلي افغانستان ته خپلواکي مخېشته ده او خپل نظام دی دلته مونږ وانډیانو ته کتل څه په ډیورنې که په هر طرف باندې افغانستان ته څوک لاس نږدې کوي مونږ یې جواب ورکړو. نو باید همدغه سې فکر طالبان ولري چې ولې د جنګ لحاظه مونږ افغانان مخې ته تلای شو، باید د تعلیم په ډګر کې پاتې نه یو.
ته فکر کوي چې د انجونو مکتبونو خلاصول ضروری دي او باید د طالبانو حکومت خلاص کی؟
اړین ده ولې چې تعلیم او تربیه نه مونږ ډاکټرو ته ضرورت لرو، انجنیرانو ته ضرورت لرو، ولې چې په سولو په امن باندې مونږ خوشاله یو چې دلته زمونږ بیزتای نه کیږي. هغه تر څنګ باید اسلامي نظام اوسېږي چې مونږ ته درسونه مي، مونږ ته زمينه مو چې طالبان باید لا په دې برخه کې ډیر ټینګار وکړي. نه کپخوا په ځنې ولسوالیو کې امن نه و، الته درسونه نه و، یعنی یو څه نه رسېد. باید طالبان اوس کوشش وکړي هغه خواو کې مکتبونه پالکه انجونو ته لکانو ته او درسونه زیات کړي چې زمونږ خلک د څه خبر شي، تعلیم وکړه، زده کړې وکړه چې مونږ په هر برخه کې ځان ته خپل باندې خپل خدمتونه وړاندې کړو.
شنواره صاحب، تاسو به نه پوهیږم چې څومره موافق یې، زه نه غواړم چې تاسو ډیر زیات پیچلې پوښتنې در سره وکم، خو لنډ راته دا وایي مونږ د اوریدونکو نه دا شکایت لرو چې وایي اقتصاد خراب دی، غریبي راغلی ده، فقر راغلی، بې وزلي راغلی ده. له دې شکایتونو سره ته څومره موافق یې؟ واقعا هم داسې شوي؟
او بالکل بالکل، یعنی په داسې به هرې خبرې ته باید هر اړخ نه فکر مونږ وکړو. وګورو یعنی په دې وسلاتو کې مونږ خپل اقتصاد ته یعنی دومره نه دی خرابه، او خرابه په ولې نه دی؟ زمونږ افغانۍ چې ده اوس هم په دنیا کې د اوو اتو ملکونو نه مخکې ده، په لوړ ثبات باندې ده. بیا که راشو زمونږ قیمتي دومره نه ده زیاته قیمتي، انشاءالله د پاکستان نه، د ایران نه، په ډېرو ملکونو زمونږ ښه ده. نو دې ته ایله شو چې اقتصاد دومره زمونږ نه دی خرابه، ولې د کار زمینې لږ کمای ده. نو دا چې کوشش وشي د کار زمینې انشاءالله هر څه به سم شي. نو بغاته خبره زمونږ دغه ده چې اقتصاد هم په ځای باندې ولاړ دی، د خپلو هوایدو نه دی.
ډیره زیاته مننه کوم له شینواري نه چې له ننګرهار نه د بي سودو نه زنګ وهلی وو. کور دی آباد بل اوریدونکي ته ورزو دی، هم راسره په تماس کې دی، غالبا چې قاري صاحب پښتون دی له جوزجان څخه. پښتون صاحب ستړی مشي خبرونه ته.
سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو ساتل راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته، ټول افغانستان، ټول مظلوم ملت سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستړی مسې پښتون صاحب، د مونږ سلامونه مو منه. غږ دی یو څه مونږ ته داسې دغه راځي لکه قطه قطه کیږي، خو بیا هم راځه چې خبرې وکړو چې نن د طالبانو درې کاله پوره شول. تاسو په خپل اړه نه، د خپل سیمې او گاوان په اړه دی راته ووایا، داسې بے طرفانه نظر دی چې خلکو په ژوند کې هغه سره غلای دي، څه بدل شوی، څه ښه شوی، څه خراب شوی.
موږ به طرفانه نظر بیانو. تاسو به پیچلی پیچلی پښتنې نه کوئ چې موږ دل منځه وخت دی.
سمه ده.
خبره دا شه ده، ډیر شکر د خدای دی الحمدلله چې په افغانستان کې اشغال ختم شو، او هغه چاپی چې پر خلکو ول کېدل، یا د بومونو مور پر خلکو استعمال یدل، یا د خلکو جنازې راتلی، هغه الحمدلله اوس نسته. او بل خبره دا ده، سړکونه او پلچکونه او پلونه او مکتبونه چې ورانېدل هغه اوس نسته. دا به قضاوت وغه ترپینو ته پریږدو چې چا ورانول، هغه دا غو کار دی. نن د اگست د ورشمه ده، بلې هو دا ورځ په ټولو ولایتو کې ول منځل شو. زه به خپل د منطقي حال دا دی چې په مجموع کې به درته وایم چې په افغانستان کې هغه شی چې خلکو غوښته یګانه شی، هغه امنیت دی چې الحمدلله افغانستان ته راغلی، یعنی ډېر راغلی، واقعا راغلی دی. د دې سبب څوک چې شم پوښیم نه کوي. او بله خبره دا ده، فساد چې په وخت کې د جمهوریت وو، هغه فساد تر ډېره ورک دی. یو څه ناڅه واسطي واسبازي وسم سخت دی، تعالی دې دغه ورکی کې عمل. یو خبره زه کول غواړم، دا خبرې چې ما وکړې تنها د امنیت راته او افغانانو ته کفایت نه کوي. دا ډېر شکر دی چې افغانانو ته امنیت راغلی، ولیکن دلته نور شی هم شته چې اسلام یې هم غواړي، افغان یې هم غواړي، انسان یې هم غواړي. هغه د جهان، هغه د خلکو اقتصاد قوي کول دي، و خلکو ته کار پیدا کول دي. او بل خبره دا ده، زموږ هغه مسلکي قدرونه چې په یانه به په دې نه به ووتل، د غوره غوښتل دي، او د افغانستان د افغانانو ترمنځ یو وحدت پیدا کول دي، یو وحدت راوړل دي. او بل خبره دا ده، چون چې موږ امنیت لرو واقعا، ولیکن باوجود دې چې موږ نن خپل د داخلي عوایدو څخه استفاده کوو بل شي نه لرو. جهان موږ سره رقابت وکړي ام از موږ پیسې منجمد دي. موږ نن خصوصي سکتور مو داسې وده نه ده کړې. ګاونډیانو موږ سره ښه سلوک ونه کوي ولیکن اما موږ باید څه وکړو؟ افغانان باید خپل په مابین کې سره کښېني، یو نو وحدت باندې ټینګار وکړي، پر وحدت راوړلو باندې قسم سره وکړي. هغه راضي و ناراضه باید ټول داسې سره کښېني. دا قومي عصبیت و، دا خودپرستی و، سند پرستی و، نجات پرستی و، پښتون پرستی و، ازبک پرستی د مابین ختم کړي انشاءالله تعالی. لکه دغسې چې اشغال ختم شو موږ به د ګدایګرو د لیست هم وځو انشاءالله.
زیره زیاته مننه کوم پښتون صاحب، تا خو زه منع کړم چې پښتنې به پیچلې نه کوم او ما سره ډېره زیاته مننه. تاسو خپلې خبرې خیر راټولې کړلې. فکر کوم چې په افغانستان کې ستونزې شته دي د امنیت په تړاو باندې. ما چې نن لګڼو اورېدونکو نه واورېدل، ټولو په افغانستان کې د وسنی امنیت ستاینه وکړه. البته دا امنیت په دې معنا دی چې جنگ نشته دی، جګړه نشته دی، خو بشپړ مسؤلیت، خوندیتوب، هغه تامین د امنیت چې ورته وایي، هغه یوازې د جګړې نشتوالی نه دی، بلکې انسانان په بېلابېلو برخو کې چې تاسو اشاره وکړه اړتیا لري چې
نو ما هم مخکې درته وویل چې موږ تنها و دغه امنیت موږ ته کفایت نه کوي. نن زموږ متقاعدین متضرر دي، زموږ معلولین متضرر دي. نن موږ دلته هغه قدرونه چې مو درلود هغه نشته. خدای دې وکړي چې زموږ مسؤولین زموږ غږ واوري او د هغه خلکو تجربې، هغه خلک چې تجربې لري په افغانستان کې، د هغو غږ واوري، د هغو تجربې د ځان سره شریکې کړي. زه به یو لنډه خبره درته وکړم. آن صاحب، دا اسلام داسې شی دی، بلې موږ مانده ته ضرورت لرو، موږ روژې ته ضرورت لرو، حج و زکاتو د اسلام اسلامي قوانینو ته موږ ضرورت لرو، او په ژمن کې موږ مدني قوانینو عصري علومو ته هم ضرورت لرو. نو زموږ مسؤولینو باندې زما غږ زما دا دی چې د تعلیم پارسه کې د افغانانو سره کومک وکړي، د اقتصاد پارسه کې د افغانانو سره کومک وکړي، د کار پارسه کې د افغانانو سره کومک وکړي، او د جهان سمو پیشنهاد، د جهان سمو غوښتنه دا ده چې زموږ سره د دغه نظام سره پیلن وز دا نظام راغلی الحمدلله بدیل نه لري، د دې نظام سره تعامل وکړي او زموږ بودیجې راخلاصې کړي تر څو چې موږ ته زیربنایي پروژې پولیسي نو افغانان به هم د غیرت خاوندان شي، هم به د عشت خاوندان شي، هم به د کار خاوندان شي. بیا دې الله سو چاته د ګدایي نه یې اوږد.
مننه مننه پښتون صاحب. د نړیوالې ټولنې سره د تعامل په برخه کې هغوی خپل دلایل لري او خپلې غوښتنې لري له طالبانو نه، او طالبان په خپلو خبرو باندې ولاړ دي، او دا د یو بنبست سبب شوی چې بالاخره یې زیان او تاوان اماسې چې تاسو وویل عام افغانان ګالي. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې هم سرپرست حکومت دی، یو واحد اساسي قانون یا نور فرعي قوانین نشته. دا سمه ده چې د شریعت پر بنسټ باندې دوی وایي د موږ قوانین دي، خو شریعت هم خپل تفسیر غواړي، او د قوانین په همدغه شریعت په بنسټ باندې یو اړتیا ده د اوسنیو وخت او د حکومتدارۍ لپاره. واکونه څرګند نه دي چې څوک څه صلاحیت لري. ستونزې شته دي، ګڼ مسایل شته دي، او د نړیوالې ټولنې سره تعامل هم د نړۍ اړتیا نه ده. طالبان یا د طالبانو پلویان کله ناکله دا د نړۍ په اصطلاح بدنیتی ګڼي. دا چې دا خبره به څومره سمه وي او څومره به ناسمه وي زه په هغې اړه څه نه وایم، خو ظاهرا نړۍ له طالبانو خپلې واضح او روښانه غوښتنې لري. بشري حقونو ته درناوی، د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی، هغوی ته د زده کړو او کار حق ورکول، او په حکومت کې پرته له طالبانو یا ملا صاحبانو یا د طالبانو د تحریک له غړو نورو خلکو ته برخه ورکول، دا ټول شموله حکومت جوړول، دا ځینې غوښتنې دي چې د نړیوالو سټیجونو باندې موږ هره ورځ اورو. مننه کوو له پښتون صاحب نه. څو نورو پیغامونو یو اوریدونکی راخلو، بیا له دې نه وروسته زه پیغامونو ته راځم. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشه.
اجملان الله محترم تاسو او پروډوسر صاحب ته بدوار الله سلامونه وایم. تاسو له پسرلی ما د بغلان ولایت کې لګی شمینه
پسرلی صاحب د موږ له خوانم سلامونه ومنه په دواړو لاسونو یو منه او په کلګی کې یو منه ستړی مشه خبرونه ته
ان صاحب تخبل کی جو یار الله لز استاد ډیر مینوال استاد دی خبرو د ډیر کم راځي وسو د ازادي راډیو تقسیم اوقات د لګبل رقم زوی دی خو په خوان ډیر یو خوان څه کوښو خبرو ته راتلې وس کم راځي
ز په خبرونو کې لکم یما خو یما په خبرونو کې د خبرونو دغه د تخنیک او د اداري کارونه چې په دغه کې مصروف يم مهرباني وکړئ نن طالبان دریم کلیز المانزي د خپل واکمنۍ د تا خپل ژوند پاړه باندې را ته وایا تیر در کلونه د څنګه تیر کړ په سر لاسه
الله
ها د په سر لاسه په ټلیفون چې خبره پایل کړه خاطه شو خو وس به بیرته ور سره تماس ټینګ شي پیغام ته راځو.
سلامونه سلامونه تړې سه محترمه تا ته بیا ستاسو ویدونکو ته خبرې میسج را تا کوم ارمان بیا خاص د ننګرهار ولایت تړې سه محترمه والی نه بدلون خو ډیر زیات د افغانانو خوشوند کرا له د طالبانو راتګ نو وروسته مطلب بدلون نه دا چې تاسو ته معلومات ده د دوی راتګ سره سید امن راغې جګو جګړې ختم شوې ده کیسې ټول ختم شوې دښمنانه واقداری او چوکیداری داستا او داز مالا کول ختم شو یو خبر شته تړې سه محترمه چې ځوانان ډیر زیات بیکار شو او ډیر زیات بیکار دي افغانستان نوی پس سرنه ځوانان چې بیکار دي به بیکار دي څوک خارجو ته ځي او څوک غرور یې خوازي څوک ور پاز خپل دی او د ځوان په شپه چې د ځوانان سره د کینه مخاریت تړې سه محترمه د ژوند نه اهلی دی په ډیپریشن اخته دی او هغه ډیره کم مزدوري باندې چې لګي هم کار ورته نه پیدا کیږي ځکه بیکاری ده او دلته د نظام په جذب کې چې هغه ځوانان دو جذبوي چې هغه یو مسلک ولري یو زغت مسلک ولري او دغه یې کنه چې ډیر تعلیم ولري خو مسلکي ځواني هم په واسطو بکی خپلوالۍ باندې بکی دسنې کې بے خپل والے بے واسطے و جذب شي اڑے سے محترم دے ځوان په صفات زخپل مې اوس وخت بیکار شو مانو یقینا درته هم چې ډیر زیات ور خطا او ما د کورنۍ مشکلات مې ډیر ونو بے خي زیات دا او مانو دا ځوانان هم داسې په ډیپریشن کې اخته دي پردي وطن او د ریال ټایم نه پردي په ایران کې په پاکستان کې اخوای هم نه پردي او مشکلات ډیر زیات دي نو الله تعالی دې رحم وکړي الله غیر نه امرا شړی تړې سه محترمانو د طالبانو نه د یو ځوان په صفت د یو کلیوا خاري په صفت یو وختنه مې داد او د ډیر کلکه وختنه مې چې د ځوانانو ته کار پیدا کې کچر ته خصوصي سټکټور کې وي یا په نظامی برخه کې وي عرب برخه کې وي ځوانان تاسو سره ولاړ د ځوانان ستاسو د ملاتړ دی او دا ځوانان چې د ملاتیر شتا سره ودرېد ان شاء الله تعالی دا نظام باندې د چا وسنه کیږي او نه یې څوکړنګول شي دا ځوانان په خلا کې د ځوانان ته کاروبار پیدا کړي دا ځوانان ستاسي دي تړې سه محترم عظیم ځوانان مې داسې مولي د چې مونږ په شکایتونه او بعض یې نیم شکایتونه راغله وي مونږ چې نظامی دغه ته ورشو خپل سنت برابر مثلا تعلیم یې کړی وي مونږ ته وایي چې تاسو ولاده 2021 یا 2022 نو که سړی فکر وکړي خو الله تعالی ته به پته نشته چې الله تعالی ته به مونږ دا 2021 والا محترمې که 2023 والا پته نه لګي خو ولې چې نظام مستحق دی کار مستحق باید کار ورکړل شي نو خصوصا زما د یو ځوان په صفت غوښتنه ده هغه تړې سه محترمه چې دوی ځوانان په کاري زمینه برابر کړي نظام کې جذب کړي خصوصي سکتور کې ورته زمینه برابره کړي ان شاء الله تعالی بیا د نظام باندې د چا وسنه کیږي مونږ د دې نظام خیرخواهي غواړو باید د ولس ته لاس ورکړي ولس سره څنګ په څنګ ودرېږي ولس جذب کړي ولس ته وتیفي ورکړي د ولس حق حقدار ته وسپاري دانه شي یو چې دی مثلا یو قومندان رمضان سره تر زامن یو لارګان مخکې کړي بل قومندان سره رمضان سره لارګان یو تر زامن مخکې کړي ومدا کې سی وس روان دی الله دې رحم وکړي تړې سه محترم ده هم پیغام وکړي دا د چنا شفي کړي راځي ته مننه کور مو ده
ډیر مننه کول د ځوان نه چې ل ننګرهار نه مخ ته پیغام پرې خو کور ودانې ورته وي پکت یو شی باید زو وایم چې زه ثانه نه بلکې اجمل اندیم غالبا چې دی اوریدونکو به دی ثانی ګومان کړو. په هر صورت د دې په خبرو کې یو خبره جوته و غدا و چې طالبان حکومت کې د ځوانانو لپاره خصوصا هغه ځوانان چې طالبانو سره نه و کاری فرصتونه محدود دي یا دوی پکې نه شاملېږي. دوی دغه د طالبانو ترمنځ و عامیانه اصطلاح ده چې څوک د کم وخت طالب دی، ورستیو کې طالب شوی که پخوانی طالب دی. د 2020 کال طالب په دې سوشل میډیا کې ظاهرا په غیر رسمي توګه یو شمیر طالب فعالان هغه کسانو ته وایي چې په ورستیو کې په دولت ورګډ شوي او په حکومت کې. په داسې حال کې چې له بریا یا له لاسبری وروسته حکومتونه بیا دې وی ډلې پوری رب نه لري، هغه بیا دې ټول دولت او دې ټول ولس حکومتونه کیږي. او پاغي کې بیا مهمه نه ده چې څوک طالب وو کنه، هر سړی چې کار کولای شي، هر سړی چې خدمت کولای شي، هغه باید وکړي. چې موږ ته ګڼ شکایتونه په دې تړاو باندې همیشه راځي، رپورټونه مې چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو په حکومت کې وستونځ چې وا هغه دا و چې مسلکي او غیر مسلکي تر ډیره پوری چارې هغه دې خپلو تحریک غړو ته سپارلې دي. مسلکي خلک زیاتره له افغانستان نه ووتل دي بیکاری له وجې نه، هغه چې په افغانستان کې دي بیکاره دي. او همدارنګه په وزارتونو او ادارو کې د خیشخوریو، خپلوي پالنې، خپل سمت پالنې دا رپورټونه هم شته دي چې مثلا یو رئیس یو وزیر چې چیرته ځي ټوله ما خپل خپلوان ځان سره وړي، هلته ځایي خلکو ته او مامورینو ته کم فرصت پیدا کیږي. البته ځینې ادارې خایوي چې پاغي کې ګڼ شمیر پخواني مامورین هم کار کوي، خو دا ستونزه همیشه یاده شوې ده. راځو بل پیغام ته. او بخی یو اوریدونکی د ما تخنیکي همکار وایي چې را سره په تماس کې دی، له ده به واورو. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
مننه هم صاحب، زه اسمت الله افغان یار یم، د هلمند ولایت نه خبرې کوم. د کابل د فتح یا د افغانستان د ازادي د ورځې تبریکي ټول هیوادوال ته وایم. راځم خپل نظر ته.
مننه، نظر به دیم واورو، مهرباني وکړئ.
جناب خان صاحب، کله چې یو یزد یا یو ډله یا یو ګروپ پر یو هیواد باندې واکمنیږي، طبیعي خبره ده چې هغه خپل پالیسي لري او هغه خپل پالیسي ته به د دې سره په حکومت کې خلک ژمن وي. زموږ هیواد بدمرغه دغه و چې موږ په هیواد څلوېښت کلنه جګړه تېره سوې وه، او موږ په ځینې بېلابېلو ګوندونو پسې مربوط وو. زه په حزب اسلامي پسې وم، ته په جمعیت پسې وې، پلانۍ په ابل پسې وه، پلانۍ په طالب پسې وه، پلانۍ په خلکي پسې وه، پلانۍ په کمونیست پسې وه، پلانۍ په چا پسې وه. کله چې دا حکومت واوړم موږ خپل تضاد پالو. ابل ورځ یو کس ترافیک و، ترافیک یو ډېر عادي دنده ده. یو بل کس کوي وایي پلانۍ ماما دا دند دی ولې پرېښول، بار وایي زه خلکي یم، یو دین پالم، پلار مې خلکي و، نیکه مې خلکي و، زما اولاد او زما چرګ بلام خلکي وي.
نه خو زه فکر نه کوم چې تاسو چې څه وایي چې داسې خبره دی په دې نظام کې څوک وکړلی شي. په یو معمولي نظر باندې طالبان خلک نیسي، یو سړی ترافیکي پرېدی وایي چې زه خلکي وم. زه فکر کوم چې ډېر دی وخت به یا په حوزه کې ناستي یا په پوسټه کې ناستي. دغه شکایت خو له طالبانو نه دی چې دوی اما خپل ډله پالي او نورو خلکو ته سمه ده چې دا خو افغانستان دی، لوی هیواد دی، دی کې وګړي دي، څوک به د طالب مخالف او څوک به د موافق. اوس که طالبان ټول افغانستان خپل هیواد ګڼي او ټول افغانان خپل ګڼي، نو ولې طالبان طالبان پاتې شي او ولس ولس پاتې شي؟ ولې هر سړی کار او دنده ونه لري؟ عمومي بخنه هم شوې ده، عفو هم شوې ده. مثلا که یو ځای کې یو انجینر یي، ولې یو ملاسب له یو بل ځای راشي او هلته هغه پر ځای باندې وټاکل شي؟ په داسې حال کې چې هغه انجینر ښایي په کار باندې ښه پوه شي او کار مسلکي سیم نه
ان سب. زه خو د لی په افغانستان کې مخفل طالب یم، خو البته په هغه څه کې د طالب ملاتړ نه کوم چې هغه د ولس په ځان وي، هغه د دې هیواد په ځان وي. خو البته حقیقت وایم، پر حقیقت چې در چا تاوان بکش راځي دا هغه نه درېږم. دلته طالبان نه دي ګرام، طالبان نه غواړي چې یو هزار څوک طالب پاتې شي. خو البته دا نه غواړي چې یو څوک په یو بل ګوند پسې مربوط وشي. طالب وایي وایي زما په مابینځ کې باید چې پښتون، ازبک، تاجک، جمعیت، حزبي، پلانۍ پلانۍ دا نشته. ټول تر یو بیرغ او یو ملت په نامه به کار سره کوو. هغه چې ارڅوک وي
افغاني ارڅوب دغه خلکو د فقر او بیوزلۍ په اړه باندې راته وایا. زیاتره خلک لدین منکریږي، ځکه لنا کله وایم په خاني دولت کې امنګ خو دغه د خبرنګاری کسب داسې دی چې هیڅوک در نه هیڅ وخت کې نه خوشحالي دلی شي. په هغه دولت کې هم چې څه به ویل کېدل طرفدارانو یې ډیر انتقاد کوو، نیوکه یې کوله چې تاسو نظام تخریبوي، تاسو نظام رانوي، یعنی انتقاد نه منلو، ویل هر شی سم دی. اوس هم د طالبانو پلویان چې ځینې لکه ځینې چې داسې خلک دي چې هغوی پوهیږي، منی ستونزې، منی خپلې بریاوې هم وایي، خو ځینې مطلق وایي چې نه هیڅ ستونزه نشته. مثلا موږ د خلکو د فقر او بېوزلۍ د زیاتېدو په اړه باندې رپورټونه لرو، موږ دا رپورټونه لرو چې خلک کار، روزګار، زمینی او شرایط کم شي وی دي. دا ستونزه تاسو تخکاری دغه د درک وړ ده منی؟
بله و خود منو ارسه به منو او ارسه که سوی که بد وی ساروان صاحب مخکې دلته زیات شمېر انجوګیانی فعاله وي، دلته خلکو د مندني فعالیت په نامه پیسې اخیستلې، دلته خلکو په بېلابېلو نومونو پیسې اخیستلې. هغوی به د خارج نه دلته انجوګیانی فعاله وي، هغه انجوګانو تر ډېره بریده پرې کار پرې ایښی دي. او دلته مخکې طبیعي خبره ده چې خلکو ډېرې پیسې اخیستلې، دومره زیاتې پیسې اخیستلې، خو البته په هغه وخت کې هم دغه فقر او غربت تر صفر کچې پورې نه و تللې، تر دغه کچې کې چې اوس دی تر دغه هم نه و کم. اوس هم خلک پیسې اخي خو ته به خبره د چماش به کم اخی، خو دلته قناعت نشته. که چیرې قناعت په دغه ماش سره وسی، دغه ماش چې اوس یو څوک اخی دم ډیر دی. په هغه وخت کې زه درته وایم جناب تکل صاحب، یو څوک 50,000 لکه یو نیم لکه افغانۍ ماش به مخسی، رشوت به مخسی، خو بیا به هم د ماش تر یوې میاشتې و تر بلې میاشتې نه رسېدی. په خاطر د دې د څه کوله پردي ښځې به راوستلې وو، پردي هلکان به ورسره وو، شوقونه وو او بانډارونه به وو.
نو خو اوس خو څوک دی مننه کوم افغان یار سبي وبله پښتنم چې نور اوریدونکو په لاین کې دي. د تعلیم په اړه باندې ځکه دا خبرونه ده چې دا تیر دریو کلونو ته باید وګورو، او زه نه غواړم چې ورخیزم یو طرفه مي هر نظر چې واقعیت هغه باید پکې واوریدل شي. په تیر دریو کلونو کې یو بل انتقاد چې پرله پسې کیږي، او په دې خاطر باندې ازادي راډیو کې چې مونږه رپورټونه خبرو بیرته ګورو چې یو شمیر هغه کسان چې د طالبانو د حکومت ډیر ملاتړ دي، ویل تاسو ولې دا خبره کوي؟ عصری زده کړو په ځانګړي توګه د نجونو د تعلیم په اړه باندې درې کاله وشول چې مکتبونو دروازې تړلې دي، دا موضوع ته څنګه ګوري؟ همداسې دی یو افغان په نظر.
بله و تکاس صاحب، ستاسو پوښتنه دوه جزه پیدا کوي. یو چې نارینه او پروندو هغه که موږ وسوګورو تر زیاته بریده پرمختګ کړی دی. موږ دلته رابراتوالو نه وینو چې په پانتونونو کې پاله کیږي، او زکو ساته پر ډیر کچل وړ سوی د پاتس د انجن اړوند دلته چې کوم پالیسی د امارات مشران لري، هغه طبیعي خبره ده چې دوی ته به معلومه وي په راتلونکي کې دوی څه کوي. مشتموایي تاسو ته وایي ټول ته وایي چې موږ په شرعي امور برابر مکتبونه خلاص غواړو. البته هغه مکتبونه چې په جمهوریت کې فعال وو هغه ماتم د برداشت وړ نه دي، دلته نور هم افغانان تم د برداشت وړ
نه دي. اوس خو د جمهوریت په اړه باندې خو د مکتبونو په اړه باندې خو لږ تر لږه فعال و، دا چې اول خو هغه خلک نه مني چې په هغه مکتبونو کې کوم شرعي ستونزه و، خو لږ تر لږه هم دغه چې دوی څه خل غواړي دي د مکتبونو په تمام یو. زه له تاسو مننه کوم که خبره لری لاندې راټوله کوي چې زه نور اوریدونکو ته ورشم. افغان یار صاحب
مننه. زه انشاء ورسته خبره مې دغه ده چې ارسه ته به په ښه سترګه ګورو. انشاء الله خدای مهربانه دی، دغه څه به ټوله سمېږي، هېواد مو انشاء الله د پرمختګ پر لور روان دی. د یو څه نه به ډاډه کوو، په پردو پسې به نه ځو. راسې ټوله یو ملت، یو قوم، سم او یز دا ټوله سره پرېږدو. یو ملت لپاره کار وکړو او تضاد پرېږدو.
مننه کوم.
اسلامي مشران ډېر
مننه کوم. سلامت اوسئ. په دې برخه کې چې ټول به په یو ځای راټولېږي او ټول به خبرې کوو او ټول به سره یو بل پسې ځو، یو شی چې په تیرو دریو کلونو کې نادرکه دی په نظام کې هغه دا دی چې خلک ډیر نه پوهیږي چې د لکه عام افغانان حق لري چې پوه شي چې مثلا همدغه د طالبانو حکومت راغلی دی، دوی څه غواړي، څه پرېکړې دي دوی په راتلونکي کوي. له چانه نظر نه پوښتل کېږي، د چانه تر اوسه نه دي اورېدل شوي چې تاسو څه غواړئ، موږ درته کوم ځای کې خدمات کولی شو. په هر صورت فکر کوم چې دا یو بحث چې په راتلونکي کې هم دوام لري. له افغاني ارسب نه مننه کوم. بل اوریدونکو ته ورسم. مهرباني وکړئ څوک لکم ځای خبرې کوي.
سلامونه تاسو ته او تخنیکي افغاران دا ټول خوګو دیدونکو ته وایم.
وعليكم السلام. ستړي مشي نوم دې شه دی ولکم ځای خبرې کوي.
مننه اجمل انس مبارز جانا لبران تاسو خیر سمګران مخینه
سلامات اوسې مبارز جانان ل پکتیانا فرانا دا اکثر دی لگ شمال راضی منگا فرانا ستمشه جانان صاحب نن طالبان دریم کلیز تا تا خدا سے شاعرانہ نم دے مبارز جانان نن طالبان خپل دریم کلیز المانزی ترا تھا دے و افغان زوان پتو گا باندھی چی تیر درے کلو نہ دے سنگ تیر شو دی مبارز جانان انٹرنیٹ تو گوندے چھے کار وکی جانان صاحب او بخینو درنو اوریدون کو دی خاغلی جانان ٹیلیفونی تماس کھاتے شو کبیا زنگو ہاتھ منی دما تخنیکی ہم کار اخلی یو پیغام ترازو دا مورو
سلام علیکم دا آزادی ریڈیو کارکوونکو زه هارون هلکوزی د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالی څخه د سرانقلا د سیمې څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم خدای دې وکړي چې زما پیغام تاسو نشر کړی د افغانستان ټول هوادوالو ته مبارکي وایم بعد مبارکیه خدای دې وکړي چې ټول افغانان خوشاله او روغ جوړ وي ما په دا درې کال کې چې کوم اسلامي کوم په دا درې کال کې چې امارات راغلي دي زه خوش او خوشاله يم ځکه چې د دغه امارات نمخه هغه جمهوریت کې چې کومې ستونزې ما یې لیدلې دي هغه تاسو ته زه بیانوم مخکې په دا جمهوریت کې کومې پیر چې وې چاپا وو ټکان وو جنګونه وو مینونه وو بم وو ډېرې ستونزې مو ولیدلې خو بدبختانه خو ځکه چې زه خپله موږ په کور کې یو شپه وو چې چاپه راغله دا زموږ سرای باندې واچوله دغه پیښه درته وایم زموږ په سرای کې چاپه ووله زموږ زما درې وړونه شهادت را ورسول نو دا ډېره غمګینه پیښه وه چې موږ ته را ورسول اوس الحمدلله موږ خوش او خوشاله یو نه ټاکس ته نه جنگ ته نه غال
دا یو اوریدونکی و چې دلایل ویل چې دی ولې خوښ دی د طالبانو په نظام باندې او د پخانی حکومت پر مهال باندې د نظامی چاپو چې عموماً به هغوی په هغه ځایونو باندې چې د طالبانو وسلوال به پکې واچولې یا نړیوالو ځواکونو د هغې په اړه څرګندونې کولې دا هم د یادونې وړ ده چې په دغه چاپو او هوایي بمباریو کې ډېر کله هغه خلکو ته هم زیان رسیده یا تاوان رسیده یا په نښه کېدل چې هغه عام ولسي خلک وو چې وخت په وخت پهیې په هغه وخت کې رسنیو هم رپورټونه ورکول خو دې جګړې یو سبب دی هغه وخت حکومت او دولت یا جمهوریت طالبان ګڼل ویل چې د خلکو له کورونو د پټنځایونو په توګه کار اخلي او یا ورته نور دلایل چې طالبان جګړه کوي او حکومت کوي اوس چې جګړه پای ته رسیدلې یو لوری یا مات شوی یا د سولې د موافقې په ترڅ کې طالبانو ته واک او قدرت پریښی دی او طالبان بیرته واک ته راغلي دي آیا همدا کفایت کوي چې جګړه نه وي د یو بل اوریدونکي شکایت اورو
السلام علیکم صفت الله مومند ما د ننګرهار ولایت کامی ولسوالی نه زمونږ په جون کې تغیرات خو په دغشتا نظام کې ډیر زیات راغلي دي اقتصادي بحران د وطن کې او دغه سينو ډیر مشکلات دي چې څنګه چې تاسو به تر معلومه ده د انجنونو مکاتب بند دي او خلک اقتصادی بحران سره لاس او گریوان دی نو په دغه دریو کلونو کې ډیر زیات تغیرات راغلي یعنی غربت چې دی هغه ډیر پر جهان کې دی مشکلات ډیر زیات شوي دي او امنیتی لحاظ سره هم مشکلات زیات شوي دي همدغه سي د میډیا د لارې د سوشل میډیا د لارې کوم یو کس خپل غږ پورته کوي نو خلک اجازه نه ورکوي خلک کوشش کوي چې آواز بند کړي او همدغه سه خلک تهدید کړي نو ډیر زیات مشکلات زموږ په ژوند کې دغه سه مشکلات چې هر ځلمه هر یو ځوان غواړي چې په داخله افغانستان کې یو څه کار وکړي نو خلک اجازه نه ورکوي د سوشل میډیا پابندی هم شته دي دغه نور ډیر مشکلات دي نو دغه مشکلات ما تاسو ته کی خپل الله دیو کی شي زمون وطن بیت آباد شي او بیرته سوکال شي والسلام مننه
مخکم د یو اوریدونکو نظر واوري چې وای په امنیت خوشاله دي خو ورپسې یو بل اوریدونکو واوري دا چې هغه خپل ګڼ ستونزې یاد کړلې چې په تیرو دریو کلونو کې ورسره مخ دي یو بل اوریدونکو تم راځو بیا یو ټلیفون ته ورسم
هلو سلام علیکم
وعلیکم سلام ستړی مشي
سلامت اوسې خپل سلامونه احترامات تا ته ان صاحب او استاد صاحب اوریدونکو ته او کارکونکو ته ټول ته ورنه کوم شرناغه نو کاپ صاحب راځم خبرې
شرناغه له کاپیسان ستړی مشي څنګه یې
سلامت اوسې دا پدل ژوند دی اوسې ان صاحب څه چې حقیقت یې هغه وایي کنه موږ داخله د افغانستان کې اوسو بس دغه ځای کې ژوند کوو ژوندۍ کوو او دغه ځای کې مداخله ژوند روان دی
خو زه د حقیقت تر ته وایم
بس حقیقت دا شه دی ان صاحب چې کله مثلا د داوود خان کوټانه ورسته کنه چې کله مثلا کوټانه ورسته هغه نه دوه تر افغانستان خلک بیا ځان بیچاره مشه تاسو سره مخامخ شول اوس دغه به څه دغه پرې دوه مثلا کله چې دغه جمهوریت نظام را طالبان اسلامي مرجع رنګ او هغه چې موږ ته توګه افغانستان باندې حمله وکړه افغانستان یې شال کو تاسو باور وکړئ یو کاز وکړه احمد خان صاحب چې ډېر کارونه روانو مثلا چا چا سره کار مندر او ځکه بعد د شی غلا شروع شو مثلا چې دکاندار به دکانداري کول او طالب به کښو به بس انته خواځه خواځه په کورو به چاپی شروع کړل انا هغه حالات چې موږ لري کنه ان صاحب هغه حالات چې مثلا ځوانان شې دلیل کورونه مران دل قتل عام روانو شو په باور وکړي چې صبح د ماجی ګرد کورونه وتلی نه شول
وس خو دا ما د خبرونه په فایل کې موبایل خلکو سره خبرې مو کړلې تاسو د سیمې اوسیدونکو ضرور نه دی چې د داوود خان نظام چپشوي او تر اوسه د افغانستان خلک غریب دي او همداسې غریب پاتې شي خو ستونزوي روسان و روسانو نه وروسته وس امنیت باندې مونږ خبرې وکړې بیلابیلو چې امنیت خښوي او دا مو موبایل چې امنیت ځکه خښوي چې د طالبانو په مقابل کې اسې څوک نشته لکه د پخواني حکومت په مقابل کې چې طالبان جنگیدل خو زه دا به ومنو چې د امنیت خښوي آیا فکر کوي دا چې خبر واوره اوس جمهوریت باندې خو مونږ باس نه کوو مونږ د تیرو طالبانو په درې دوره باس کوو امنیت به جمهوریت سره مقایسه کو چې ستونزوي او اوس امنیت خښوي آیا فکر کوي د تاسو په کلی او منطقه کې همدغه امنیت یوازې خلکو ته کفایت کوي که خلک نور هم کوم ضرورت لري صحي کلینیک ته اړتیا لري سړک ته اړتیا لري مکتب ته اړتیا لري او دا اړتیاوې پوره دي که نه یا څوک یې د پوره کولو هڅه کوي که نه په دې اړه راته ووایه
بالکل ان صاحب مکتبونه باید خلاص شي پوهنتونونه باید خلاص شي هم د خود بم خند نور مخلا کن یو خبر هلته بله ده ان صاحب زموږ په لسوالۍ کې جمع راستو مثلا یقین وکړه چې یوکوي یو مکتب نه وځي اوس الحمدلله په زرهاوه کوځي مدرسو ته ځي یو لجنې کانې مثلا غټه کوځي مثلا
دومره ډېرو مدرسو باندې چې دا ټول خلک دینی عالمان شي دینی عالمان شي دا پولیسي ډاکټري دا انجینري دا نور کارونه به بیا څوک کوي فکر کوي چې هغه ته ضرورت نشته
پوهنتونونه او مکتبونه هم خلاص کړي ښځو په مخ باندې که څوک خلاص وکړي خور لېږي بس لاړه لېږي که نه لېږي بیا به نه لېږي
مننه کوله تاسو نه سلامت اوسې ډېره زیاته مننه د تاسو نظر مو واورید د اوریدونکو او د هم ورته ویل چې د جمهوریت پر مهال باندې جنگ جګړې وي او امنیت بهتره دی خدي واقعا چې د جمهوریت پر مهال باندې خصوصا دغه سیمې چې دا اوریدونکو ته زنګ وهلې او د جګړې لومړی کرخې وي او سړی د جګړې په لومړۍ کرخه کې نشي کولای چې ووایي چې کومه خوا ملامته کومه نه وه خو دواړو خواوو ته د بشري حقونو نړیوالو ادارو د سرغړاویو رپورټونه ورکړي د جمهوري حکومت پخواني جمهوري حکومت چارواکو او نړیوالو ځواکونو تل پړه پر طالبانو وراچول چې د خلکو له کورونو نه د مورچلو په توګه کار اخلي طالبانو بیا په نړیوالو ځواکونو او پخواني حکومت باندې پړه اچوله اوس چې امنیت راغلی خلک په افغانستان کې له حکومت نه په بیلابیلو نورو برخو کې د کار سمون اصلاحاتو تمه لري غوښتنه لري راځئ چې یو بل اوریدونکي پیغام ته واورو د یو څه وایي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا زادر ټولو درنو او کډرمن اوریدونکو سلامونه په دې لایم چې بیا ستختر محمد خادم يم د هلمند واشیر ولسوالۍ څخه د طالبانو په درې کال واکمنۍ باندې موږ ډیر زیات خوشاله یو او خوشاله سی و درحت ژوند متیر کړی دی ځکه چې په تیر کې موږ ته ډیر مشکلات و هر ورځ به موږ د مرګ احساس کوی دا فکر به موږ کوی چې نن به موږ سبا به موږ ځکه چې ډیر سخت حالات په هلمند واشیر ولسوالۍ کې کوم ځای کې چې موږ سیمه و هغه د جنگ و ډګر و خو په تیر درو کلونو کې موږ ډیر زیات خوشاله یو چې د هم نظام اخیسته ده په خوشحالۍ مو ژوند کړی دی اخترونو په خوشحالۍ لمانځلی دی همداسې نور خپل کوم ژوند چې موږ مخته روان کړی دی په ډیر زیات خوشحالۍ سره مو روان کړی خو تا ځینې ځینې اقتصادي ستونزې هغه ټول افغانانو ته زما په شمول باندې ستاسو چې بیکاري ده دلته دوه درې کاله سر په سر وچکلي راله شدیده د اوبو د خوا څخه د اوبو نشتون و یعنی موږ ډېر ستړي وو کله مو ساګان او برمې ویلې کله به د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته مو کډې کولې او بله خبره دا چې یو فکر چې موږ لرو چې شاید په راتلونکي کې د سخت تیاری سره د سخت ستونزو سره مخ شو هغه دا چې د انجوړو یا د جنکیانو پر مکتبونو باندې چې کوم بندیز لګېدلی دی دغه ته موږ همیشه په فکر کې یو او همیشه دا فکر کوو چې افغانستان په راتلونکي کې د یو سخت ستونزې سره د یو سخت تیاری سره به مخ کېږي ځکه چې د اوس په اصل کې د اوس په وخت کې باید زده کړې ډېرې وای که څه هم اوس افغانستان د ډېرو هېوادونو څخه شاته پاتې دی نو له په دې باندې چې دا مکتبونو باندې بندیز لګېدلی پر پوهنتونونو بندیز لګېدلی نو زه فکر کوم چې په راتلونکي کې به تر دې لا هم مشکلات زیات شي او د اوس په وختونو کې چې په کومو کورونو کې کورنۍ شخړې او جنجالونه یا طالبان ښځینه قاضیانې نه لري یا داسې یو ښځینه نه لري چې هغه هغه کورونو ته واستوي دغه کور معلومات وکړي ځکه چې په کورونو کې په اکثره کورنیو کې د ښځینهوو سره ډېر سخت ول او ډبول تاوتریخوالی یې سخت جنجالونه یې بیخي ژوند یې سخت یې نو نارینه خو نه پرېږدي نه هم امکان لري چې واردې شي کله دا ستونزې مشکلات حل کوي باید دوی ښځینه ولري چې ورسي خو دا ځینې ځینې ستونزې شته چې په دغه باندې موږ سخت خپه یو ډېری اورېدونکي به هم په دې باندې پوهېږي هم په دې باندې به خپه وي خو بیا هم دا تمه لرو چې شاید په راتلونکي کې دغه ستونزه له منځه څخه وي وړسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
لا هلمند څخه یې واورېدونکي وو چې همې ځینې شیان چې په تیرو دریو کلونو کې د ده په ژوند کې بدل شوي چې هغه هماغه د امنیت مسله وه هغه هم یاد کړه او هغه شی چې د یو افغان ځوان په توګه د ورته په اندېښنه کې دی د نجونو زده کړې تعلیم معاصر زده کړې د ښځو حقونه د خپلې اندېښنې هم شریک کړي د بل اورېدونکي پیغام ته رسو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نصرت افغان د کندهار ولایت څخه دا پیغام پرېږدم ازادي راډیو ته. چې د طالبانو د درې کال په تېرېدو سره بیا هم د خلکو په اقتصادي وضعیت کې د پام وړ تغیر نه دی راغلی. اقتصادي ورځ تر بلې خرابېږي که څه هم امنیت ښه دی خو اقتصادي وضعیت کاري فرصتونه په نشتون کې شمار دي. السلام علیکم.
ما د اقتصادي فرصتونو په اړه باندې ملدي اوریدونکو نه مو اوریدل او ما غدي امنیت موضوع بل اوریدونکو ترسو.
وعلي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. متیولا روشنم د کابل ولایت څخه. ما د بارک دا ویل سنمګي نور د امنیت له لحاظ د وطن جوړولو له لحاظ ډیر بهترینه کار کوي ډیر ګامونه پورته کوي موږ ډېر ښه خوشاله یو مګم د پیسو مبارک کې د مالیاتو مبارک کې ډېر سختي ویراوستې مې ستند د حساب ډېر پیسې وړ خلک ډېر تنگ کړي تر دې دا خواهش لرم چې خلک ډېر تنگ نه کې پیسې ډېر جوانه کړي خلکو سر گزاره کې دا خو مختص ټول تمامه ده د افغانستان اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده دوم سخت خراب ده چې به خلک اندازې او تل سخت خراب دي به چې ډېر گزاره وکړي د اقتصاد له نظره له خلکو سره دونه سختي په خلکو رانه ودی
د بیلګې په توګه د دې اوریدونکو پیغام تک سره توجه وکي وی له خلکو له مالیات لوړ شوې دي په بیلابیلو برخو کې او ډيري پیسې ترې اخیستل کیږي کله چې حکومتونه غواړي د خپل وګړو اقتصاد لوړ کړي لومړنی کار چې کولای شي مالیات پرې کمولای شي د طالبانو په حکومت باندې د دوی مخالفان نیوکه دا کوي چې نه یوازې دا چې د خلکو ته د کاري زمینو په پراخولو او زیاتولو باندې ډیره توجه نه کوي بلکې د مالیاتو لوړول په وړو کاروبارونو باندې همیشه د دې سبب کیږي چې واړه کاروبارونه یا تجارتونه یو سړی یو دکانداري لري یو څوک یو واړه
کارګالری یو خیاط په یو خار کې یو دکان نیولې ده. کله دوی نه مالیات لوړ واخیستل شي دوی نشي کولای چې هغه خپل ورځنی عواید دومره کې چې هم مالیات ورکي، هم د خپل دکان کرایه ورکي، هم د خپل کاروبار لګښت پوره کړي، او هم په اخره کې خپل کارګرو ته او خپل ځان ته تنه ګټ هم ولري. نو د مالیاتو د لوړېدو او زیاتېدو په اړه باندې هم په تیرو درېو کلونو کې همیشه رپورټونه و، په دې اړه باندې بحثونه و. د طالبانو حکومت د مالیاتو د برخې مامورینو پرله پسې ټینګار کړی دی چې دوی په ګڼو مواردو کې هغه خلک چې په متوسط کاروبارونو اخته دي مالیات نه دي لوړ کړي، خو وایي چې خلک ځکه چې دوی باندې د پخوا مالیه پاتې ده په ځینو مواردو کې مالیې بیا تاییدوي چې لوړې شوې دي. دا ستونزې هم د خلکو په ژوند کې د فقر او بېوزلۍ د زیاتېدو سره یې مرسته کړې ده. دوستانو، د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه وبخې دي. ماخام له شپږونه دي سهار ته شپږ پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. د ورځې له خوانم د ازادي رادیو خبرونه دي لنډو صفو لاري په 1925 مترو باندې اوریدل کیږي. د یو بل اوریدونکو پیغام ترسو.
سلامونه ستاسي او ستاسي درنو اوریدونکو ته، مننه کوم چې موږ ته وخت راکړي. زه محمد داوود د کندهار څخه خبره کوم. الحمدلله په الحال ډیر ښه ژوند دی، ښه د امن، ښه د خوشحالي، ښه د عزت ژوند نسبت تر پخوا نورم. الحمدلله موږ خوشحاله یو، ښه زندگی د الله جل جلاله دې نس ناراضه. الله دې موږ نور هم د مشکلاتو څخه وساتي. کېدلای شي څه کسان به په شکایاتو باندې وي، هغه لکه څوک د کاروبار یا څوک د بل څه څه، هغه هم الله جل جلاله مشکلات حل کړي. والحمدلله موږ ډیر خوشحاله یو، ډیر ښه ژوند دی.
دا یو خوشاله اوریدونکي و، خای ژوند برابر وو. او هغه چې پښتو کې ماتل وای چې مور دی وګی له حاله خبر نه دی، نو اگر چې د تایید کړی چې خلک بل اقتصادي ستونزو نه کړیږي چې هله یو خدای هغه بم حل شي. دی یو اوریدونکي هغه ګورو چې دی له اقتصادي ستونزو سره څه کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند څخه خبرې کوم. وروره، دغه طالبان خو چې خلک دی پر دایو برابر ډیر ښه گزاره مشترکې، خو پر دایو برابر چې ډیر شان را باندې ګران کړی. وروره، هر شی په درې چند ته لوړ چند ولرڅوي دی. مثال په تور د کغوري او داسې نور ډیر شان. ما ده د طالبان صدقه غوښتنه ده چې دغه زموږ څه شان چې دی د پاکستان ته روان دي، لکه او آی غنم او دا شان روان دي، دغه باید راګیر کی پر موږ به ډیر ازانی سي. موږ خو شان بس چې ما سي راګیر کی او وی ساتي. موږ دا وښتنه درول چې موږ شې دی بل دولت نه اوړي، او پر موږ د خپل توزیع شروع درته یو کښه شو سي د خپل زمينه ورته برابر کی چې د رده کښه دی وروره.
او یو بل اوریدونکو ته هم ورشو، د امدی امنیت ستاینه کوي او د بیروزګارۍ نه خفه دي.
سلام علیکم وروره، خې جوړ بخیر. عبد الولی ما پکتیا ولایت احمد ابا ولسوالۍ مچلوسی مسخ. وروره، نور خو امنیت به کی برابر د فضل خدای د لوسه پورې کوله. لګ اقتصادي مشکلات، کارونه نست، ځوانان ټول بیکاره دي، بیروزګار دي، ګرځي سره ذهني مشکلات ډېر ورته پیدا شوي. والا ځوان نه غونډو خلکو زړه تور ده، خو چې کارونه ورته پیدا شي او لږ مصروفیات دا به ډېر ښه وسي. حکومت مې همدا غوښتنه ده، نور د وخت نه نیسم، خدای مو مل څخه ورځ درته غواړم.
د اوریدونکي هم د ګڼو نورو په څیر باندې وویل چې سمه ده، امنیت ښه دی، خو بیکاري او بیروزګاري په ځوانانو کې دومره زیاته ده چې زیاتره یې په ذهني ستونزو اخته شوي دي. دیو بل اوریدونکو پیغام ترازو او دا به مو د خبرونه ورسته پیغام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دادر ټولو درنو کې درمن اوریدونکو سلامونه. په دې لاندې چې بیا ستختر محمد خادم يم د هلمند واشیر ولسوالۍ څخه. د طالبانو په درې کال واکمنۍ باندې موږ ډیر زیات خوشاله یو، او خوشاله سی به راحت ژوند متیر کړی دی، ځکه چې په تیر کې موږ ته ډیر مشکلات و. هر ورځ به موږ د مرګ احساس کوی، دا فکر به مونږ کوي چې نن به مرو سبا به مرو، ځکه چې ډیر سخت حالات په هلمند واشیر ولسوالۍ کې کوم ځای کې چې موږ سیمه و هغه د جنگ ډګر و. خو په تیرو درو کلونو کې موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې د همن سامه اخیستې ده، په خوشحالۍ مو ژوند کړی دی، اخترونه مو په خوشحالۍ لمانځلی دی، همداسې نور خپل کوم ژوند چې موږ مخته روان کړی دی په ډېرې زیاتې خوشحالۍ سره مو روان کړی. خو تا ځینې ځینې اقتصادي ستونزې هغه ټول افغانانو ته زما په شمول باندې ستاد چې بیکاري ده، دلته دوه درې کاله سر په سر وچکلي راله شدیده، د اوبو د خوا څخه د اوبو نه شتون و، یعنې موږ ډېر ستړي و، کله مو ساګان او برمې ولې، کله به د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته مو کډې کولې. او بله خبره دا چې یو فکر چې موږ لرو چې شاید په راتلونکي کې د سخت تیاری سره د سخت ستونزو سره مخ شو، هغه دا چې د انجوړو یا د جنکیانو پر مکتبونو باندې چې کوم بندیز لګېدلی دی، دغه ته موږ همیشه په فکر کې یو، او همیشه دا فکر کوو چې افغانستان په راتلونکي کې د یو سخت ستونزې سره د یو سخت تیاری سره به مخ کېږي، ځکه چې د اوس په اصل کې د اوس په وخت کې باید زده کړې ډېرې وای. که څه هم اوس افغانستان د ډېرو هېوادونو څخه شاته پاتې دی، نو له په دې باندې چې دا مکتبونو باندې بندیز لګېدلی، پر پوهنتونونو بندیز لګېدلی، نو زه فکر کوم چې په راتلونکي کې به تر دې لا هم مشکلات زیات شي. او د اوس په وختونو کې چې په کومو کورونو کې کورنۍ شخړې او جنجالونه یا طالبان ښځینه قاضیانې نه لري یا داسې یو ښځینه نه لري چې هغه کورونو ته واستوي، دغه کور معلومات وکړي، ځکه چې په کورونو کې په اکثره کورنیو کې د ښځینه وو سره ډېر سخت ول او ډبول تاوتریخوالی یې، سخت جنجالونه یې، بیخي ژوند یې سخت یې. نو نارینه خو نه پرېږدي، نام امکان لري چې واردې سي، کله دا ستونزې مشکلات حل کوي باید دوی ښځینه ولري چې ورسي. خو دا ځینې ځینې ستونزې شته چې په دغه باندې موږ سخت خپه یو، ډېری اورېدونکي به م په دې باندې پوهېږي، اما په دې باندې به خپه وي. خو بیا هم دا تمه لرو چې شاید په راتلونکي کې دغه ستونزه له منځه څخه وي ورسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
دوستانو بخنه غواړو چې دا پیغام مو مخکې مخبور کړی وو، د دویم ځل لپاره هم تکراری خبر شو، خو په هر صورت باندې د اختر محمد خادم خبرې په اوریدو ارزي دي. دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. مایکروفون ستاسو خبرونه وه، تر بیا په خدای سپارم. خیچاري.
We got the خطر رانیش دیک وی وی بیا کل راتی شفی گولا دل وڑی پرلی